یو استودیو غرمنۍ خبری خپرونه
سلام ستړي مشه وخت د غرمې 12 بجې شوې زه صفی الله ستانګ زایم تاسو د ازادي رادیو دغه پروګرام ته خره غلاست وایم وړاندې اوره افغان ولسمشر امریکا ته تللی
لوی برخه پر دې ورګرځي چې د افغانستان او امریکا ترمنځ د اړیکو نوې پړاو پیلي
اورزګان کې سلګونه کسانو د افغان ځواکونو په ملاتړ وسله پورته کړې
دا ټول خلک د دغه لپاره فرصوي دي چې کچیر نکي دا ټول خلک د روغ خلکو مقابل باندې دغه سلاوی راپورته کړي
په نورستان کې خلک د درملو د نشټوالي په خاطر د غرونو او محلي بوټو په وسیله درملنه کوي
موږ دې غره دوا د زیتون یلنه شمکه او یو بل پر
په روسیه کې په دې وروستیو څو ورځو کې د کرونا مثبتې پیښې ډېرې زیاتې شوې تر هر څه مخکې به خبرونه له عصمت څاروان واورو
د امریکا لوی درستیز وایي د امریکا پوز د افغانستان انکشافات له نږدې څاري د تاجکستان، ازبکستان او قزاقستان ولسمشرانو د افغانستان د شمالي ولایتونو پر وضعیت خبري وکړه او مریم نواز او د پاکستان د حکومت نورو مخالفو ګوندونو د عثمان کاکړ د مليني په اړه د پلټنو غوښتنه وکړه د خبرونو تفصيل سپینه مړی وای سره لدی چې په افغانستان کې د وسلوالو طالبانو له لوري تاوتریخوالی زیات شوی خو په دې هیواد کې پرمیشتو امریکایي ځواکونو حملې نه دي شوي د سپینه مړی وایاندی جین ساکی پرون چهارشنبه په واشنگتن کې په یو خبری کانفرنس کې وویل پر افغان ځواکونو او افغان حکومت د تیر کال په نسبت حملې زیات شوي خو د 2000 کال د فبروري له میاشتې راهیسې پر امریکایي پوځیانو او نورو امریکایي هدفونو حملې زیات شوي نه دي په هغه تړون کې چې د تیر کال د فبروري په 9 د طالبانو او امریکا ترمنځ په دوحه کې وشو طالبانو شمنه کړې چې پر امریکایي ځواکونو او د دې هیواد پر نورو ګټو به حمله نه کوي خو کله چې د شوي تړون له مخې له دې هیواده د ټولو امریکایي ځواکونو د وتلو بهیر له ټاکلې نیټې یعنی د مې له لومړۍ نیټې د سپتمبر 11 ته وځنډول شو طالبانو ګواښ کړی و چې پر امریکایي او نورو نړیوالو ځواکونو د حملو نه کولو ضمانت نشي کولی د امریکا د پوځ لوی درستیز جنرال مارک میلی وایي امریکایي ځواکونه په افغانستان کې د وسلوالو طالبانو پرمختګونه او د دې هیواد امنیتي وضعیت له نږدې څاري نوموړي چې پرون یې د امریکا د کانګرس یوې غونډې ته خبرې کولې وویل له 419 ولسوالیو څخه د یو اچیا ولسوالیو مرکزونه طالبانو نیولي او زیاتې کړه دا چې طالبان وایي په وروستیو 2 کې په لسګونو ولسوالۍ نیولي دا درسته نه ده ځکه د ده په وینا طالبانو تیر کال مخکې له دې چې امریکا له افغانستانه د ځواکونو د وتلو بهیر پیل کړي په 6 ولسوالیو کنټرول درلود جنرال میلی د غراز ویلی چې له دغه پرمختګونو سره سره طالبان تر اوسه نه دی بدیلی شوی چې د کوم ولایت مرکز ونیسي د امریکا دفاع وزیر لوید آستن هم چې له جنرال میلی سره یو ځای د کانګرس استمایې غونډې ته څرګندونې کولې وویل د طالبانو دغه پرمختګونو له افغانستان د دوی د ځواکونو د وتلو بهیر نه دی درولې هغه زیاته کړه دوی اوس پر دې تمرکز کړی چې له دې هیواده د ځواکونو د ایستلو بهیر په خوندي منظم او مسؤلانه ډول بشپړ کړي ښاغلی آستن زیاته کړه دغه بهیر په دقت د جوړ شوي پلان مطابق مختصي او نمخې نه یوازې دا چې د خپلو بلکې د خپلو متحدانو د ځواکونو د وتلو بهیر هم خوندي کړی دی له افغانستان د امریکایي ځواکونو د وتلو بهیر چې د میل میاشتې راهیسې پیل شوی د سپتمبر تر 11 بشپړی شي د تاجکستان ولسمشر امام علي رحمان د قزاقستان او ازبکستان ولسمشرانو سره د افغانستان پر حالاتو تلیفوني خبري کړې دي د تاجکستان د ولسمشر د رسمي ویپاڼې پر اساس رحمان لخپلو ازبک او قزاق سارو سره پرون په ځانګړي ډول د افغانستان د شمالي ولایتونو د وضعیت په اړه خبري وکړې د افغانستان شمالي ولایتونه د منځنۍ آسیا له تاجکستان، ازبکستان او ترکمنستان سره پوله لري دوی وویل په افغانستان کې اوسنۍ حالت د کړکیچ د زیاتېدو د سیمې پر امنیت د منفي اغېز سبب کیږي دوی د خبرو له لارې د افغانستان د جګړې پر پایته رسیدا ټینګار وکړ دا خبرونه له ازادي رادیو اوري. د پاکستان د مسلم لیگ نون ډلې مرستیال مرشی او د پخوانی صدر اعظم نواز شریف لور مریم نواز د دغه هیواد د پارلمان د غړي عثمان کاکړ د مړینې په اړه د پلټنو غوښتنه وکړه. د پرون په اسلام آباد کې خبري اعلان وته وویل چې د عثمان کاکړ د مړینې په اړه پښتني او شکونه کیږي، نو باید چې په دې برخه کې پلټنه وشي. د عثمان کاکړ کورنۍ، پښتونخوا ملي عوامي ګوند او د حکومت نورو مخالفو ګوندونو د نوموړي د مرګ په اړه شکونه څرګند کړي او ویلي دي چې کاکړ په خپل ژوند کې ویلي وو چې استخباراتي ادارې د مرګ خبرداري ورکوي. د پښتونخوا عوامي ملي ګوند مشر محمود خان اڅکزي پرون د عثمان کاکړ د جنازې په مراسمو کې وویل چې هغه ورتل شوی دی. عثمان کاکړ تیرونی په خپل کور کې له بیهوشه کېدو وروسته روختون ته یوړل شو او د دوشنبه په ورځ یې ساه ورکړه. ډاکټرانو ویلي چې د سرکړی خوایې گزار خوړلې دی. نیوټنز رسپانی د ایرانی سرچینو پر اساس راپور ورکړ چې کارات شارته نشدې د ایران د اټومي انرژي پر مرکز برید دی وی کوچنی بی پیلوټ الوتکې په وسیله شوی دی. لږ راپور سره سم تر اوسه پوری په کارش کې د ایران د سنتریفیژونو د ټکنالوژي پر شرکت د حملې مسؤلیت لا چا په غاړه نه راخیسته. یو خبری سرچینې نیوټنز ته ویلي چې بی پیلوټ الوتکې په کارش کې د ایران د اټومي انرژي د ادارې د ودانې له شاوخوا ځایونو برید کړی دی. ایرانی رسنیو پرون د خپل هیواد په اټومي مرکز کې د وران کاری خبر ورکړی و.
اسمت سروانو چې د افغانستان سیمه او نړۍ خبرونه وړاندې کړل، کولای شي د خبرونه د ازادي رادیو په ویب پاڼه azadiradio.com کې ولولې. راځو د پروګرام لومړی مطلب ته. افغان ولسمشر محمد اشرف غنی امریکا ته تللی. تمه ده د ښاغلي غنی رسمي لیدکاته د جمعې له ورځې پیل شي. دا به د امریکا د متحدو ایالتونو له ولسمشر جو بایدن سره په سپینه ماڼۍ کې وګوري. د دوی لیدنه داسې وخت کېږي چې په کور دننه د افغانستان په ګڼو سیمو کې د بهرنیو عسکرو د وتلو له پیل راهیسې جګړې تیزې شوې او ورځ تر بلې د افغان پوځیانو او طالبانو ترمنځ د ولسوالیو د لاس پلاس کېدو راپورونه ورکول کېږي. تفصیل د احمد شبر په راپور کې.
تمه ده چې افغان پلاوی سبا په سپینه ماڼۍ کې د امریکا د متحده ایالاتونو له ولسمشر جو بایدن سره وګوري. په افغان پلاوی کې ولسمشر اشرف غنی، د ملي مصالحې د عالي شورا مشر عبدالله عبدالله، د ولسمشر لومړی مرستیال امرالله صالح، د بهرنیو چارو وزیر محمد حنیف اتمر، د ملي امنیت د شورا سلاکار حمدالله محب او یو شمیر نور جګپوړي چارواکي شامل دي. دا هیئت تیر شپه ناوخته له کابل واشنگتن ته روان شو. په واشنگتن کې د امریکا د دفاعي پانتون استاد علي احمد جلالي ازادي راډیو ته د افغان پلاوی د سفر د اهدافو په اړه وویل.
اول دا چې څنګه کولای شي چې په دې قواو له وتلو وروسته امریکا د افغانستان د قواو سره د حکومت سره په څه ډول په څه شرایطو سره خپل مسلم دوهم دا چې د سولې د خبرو د چټکتیا لپاره کوم کارونه باید وشي او په عین زمان کې افغانستان کې د سیاسي اتحاد رامنځته کېدو لپاره
کومې توسې کوم کار نه کوي. ارګ په یو بیان کې څرګنده کړې ده چې ولسمشر غنی په دې سفر په ترڅ کې د متحده ایالاتونو د ولسمشر سربیره د کانګرس لغړیو او یو شمېر نورو امریکایي چارواکو سره د افغانستان او امریکا د اړیکو د نوي فصل په باب خبرې وکړې. د افغان حکومت تر رسنیو د مرکز رئیس د وخان مینپال په دې حق لاسه د راډیو ته نور جزئیات ورکړل.
د افغانستان جمهور رئیس په دې سفر کې د امریکا د متحده ایالاتو جمهور رئیس او نورو مقامات سره مجلسونه ولري او د مجلسونو لویه برخه پر دې ورګرځ شي د افغانستان او امریکا ترمنځ د اړیکو نوې پړاو پیلېږي. په دې برخه کې اقتصادي همکاري، د افغانستان د امنیتي او دفاعي قواو اوږدمهاله حمایت، د تروریزم سره د مبارزې په برخه کې د امریکا او د افغانستان د حکومت مشارکت.
بل لورته د ملي مصالحې عالي شورا وایي چې په واشنگتن کې به د خبرو اصلي ټکی د افغانستان د سولې بهیر وي. جګپوړی افغان پلاوی په داس وخت کې واشنگتن ته روان دی چې طالبانو په روسیو څو ورځو کې د افغانستان په شمال او جنوب کې یو شمېر ولسوالۍ نیولې دي. علي احمد جلالي وایي چې په افغانستان کې دولت تیروتنې کړې دي چې له هغوی څخه طالبان ګټه اخلي، خو دا ګټه دوی ته ګټه نه کوي.
تیر وختو کې اشتباهان لري شوی، طالبان له دغو اشتباهانو استفاده کوي. که د قوتونو نظر وګورئ، طالبانو د افغانستان د حکومت دی یا د امنیتي قواو نظر وګورئ، طالبان دومره لاس بر نه دی، مګر منتها د افغانستان د حکومت، د افغانستان د امنیتي قواو له اشتباهانو نه، له خلاونو استفاده کوي او د کمزورتیانو استفاده کوي. دا تر وخته پورې کار کولای شي. دا به ولسوالۍ سقوط کې مو دی ولسوالۍ سقوط مانا نه دی چې حتما دا به مرکزي بلاغه به خارونه هم نشي.
په قطر کې د طالبانو د سیاسي دفتر ویان محمد نعیم اسادی راډو ته د ولسمشر غنی د امریکا له سفر سره مخالفت ښکاره کړ، خو سپینې ماڼۍ ویلي دي چې د افغانستان د دې جګپوري پلاوي سفر د دواړو هیوادونو ترمنځ د دوامداره مشارکت نقشه ده.
و موردل چې افغان ولسمشر امریکا ته تللی له یو لوړ پوړي پلاوي سره، دغه پلاوي کې د ملي مصالحې د عالي شورا مشر عبدالله عبدالله، د بهرنیو چارو وزیر، د ملي امنیت سلاحکار، ګڼې خجینه سیاستوال او فعالان هم شته. دوی به هلته په امریکا کې د ولسمشر جو بایډن او نورو چارواکو سره وګوري. د جمهور رئیس غني په مشرۍ د افغان پلاوی داسې مهال واشنگتن ته سفر کوي چې له طالبانو سره د سولې خبرې په ټپه ولاړې دي. افغانستان کې جګړو زور اخیستی او بهرني ځواکونه له دغه هیواد خپل وروستي سرتیري باسي. داسې یو وخت چې افغان حکومت ته تر بل هر وخت زیات د امریکا ملاتړ اړین دی. دا چې واشنگتن ته د افغان مشرانو له دې سفر څه تمې کېدلی شي، په دې اړه اجمالاند د افغانستان د کورونی چارو له پخوانی وزیر او د واشنگتن د ملي دفاعي پوهنتون له استاد او څېړونکي علي احمد جلالي سره مرکه کړې ده.
ولسمشر اشرف غنی داسې مهال واشنگتن ته سفر کوي چې له یوې خوا پر لپسې په افغانستان کې دننه ولسوالۍ سقوط کوي، له بلې خوا نه د سولې خبرې په ټپه درېدلې حالت کې دي، او په عین حال کې په څو میاشتو کې له افغانستان څخه د بهرنیو ځواکونو وتل بشپړېږي. په داسې یو وخت کې د افغان حکومت د دغه هیئت له سفر څخه تمه کیدای شي.
د اساس وخت افغانستان د ډیرو ستونزو سره مخامخ دی، اما په عین زمان کې امریکا د افغانستان سره د متحد پاسپورت دی. امریکا او افغانستان حکومت ستراتیژي شراکت پزوای دی، او په عین زمان کې کله چې په دوحه کې طالبانو سره موافقه وشوه د امریکا، په عین زمان کې اعلامیه چې له افغانستان حکومت سره نشر شوه، په عین ورځ هغه یو ژمن شوی وه چې د افغانستان د حکومت سره به مرسته کوي، او په عین زمان کې به د افغانستان حکومت د افغانستان د خلکو د نماینده په حیث منل شوی دی. نو ځکه امریکا په دغه وخت کې د افغانستان یو متحد دی او ډېر کومک کولی شي له افغانستان سره، ممکن ده په دې برخه کې خبرې وشي.
جلالي صاحب، طالبانو سره د سولې په موضوع کې په ځانګړې توګه د طالبانو او د امریکا ترمنځ د سولې کومه هوکړه چې وشوه، پاره کې افغان حکومت د سیډیر راضی نخکاری، همدارنګ دوه پټ سندونه شته چې تر اوسه پورې د افغان چارواکو په حواله دوی له منصپانګ نه دي خبر چې په دې سندونو کې څه شې دي. یعنی دا شکونه شته چې خی امریکا افغان حکومت د افغانستان دی یو استازي دولت په توګه د مجبوریت په خاطر باندې شاید سر ور سره خوځي، خو په عین حال کې له طالبانو سره هم چې کومه هوکړه کړې د پاغي کې هم داسې ځینې نه خینې خانې شته لکه طالبان چې دی یو جلا لوري یا یو مهم طرف په توګه مني. آیا تاسو وسم هم داسې فکر کوئ چې افغان حکومت ته به امریکا بشپړه غم لاتړ چې ژمنی شبي دي په ستراتیژیک تړون کې په نورو تړونونو کې ورکی؟
البته د دوه موافقه د سولې موافقه نه ده، بلکې وسیله ده د دې لپاره چې زمينه د افغانستان د حکومت د طالبانو ترمنځ د خبرو لپاره آماده کړي. او په هغه وخت کې ما خپل مقالو کې لیکلي دي چې لوی اشتباه دا و چې په طالبانو باندې باور وشو. طالبان هغه څه چې وعده یې کړې وې هغوی په ځای نه کړلې، او طالبان فقط نه له خارجي ترګرو سره روابط وشلول او نه د موافقه د نه د افغانستان حکومت سره د خبرو د پاره په تعهد سره کېنستل، نه علاقه وښودله او جنگ ته دوام ورکړ. نو ځکه ما لیکلي وو چې د قواو وتل باید په شرایطو باندې مشروط شي، مګر دا کار ونه شو. د افغانستان د مطالعې ډله چې وه هغه معنه پیشنهاد کړی وو چې طالبان باندې اعتماد نشي کېدلی ځکه تر اوسه پورې خپل هغه ژمنې نه دي په ځای کړي، نو ځکه د قواو وتل باید په شرایطو مضبوط شي. دا کار ونه شو، طالبان له دغه نه استفاده کوي. طالبان ځکه خبرو ته نه کېني چې فکر کوي چې قواو د وتلو نه وروسته به دوی بهتره شرایط ولري د مذاکرې یا د جنګ له لارې. مګر په عین زمان کې دا خبره هم موجوده ده چې هغه مخفي شیان چې تاسو ورته اشاره کوئ دا معنا نه لري، ځکه په هغه موافقو کې چې له طالبانو سره امکړي ده دا ویل شوی دی چې طالبان چې د امریکا حکومت د امارت پیسې نه پیژني. اما د افغانستان حکومت د افغانستان حکومت پیسې پیژندل.
جلالی صاحب د تاسو فکر باندې وسنۍ شرایط او حالات ته په پام افغان حکومت دا اوس چې موږ ګورو له ستونزمنو شرایطو سره مخ کې دي، پر لپسې ولسوالۍ له لاسه ورکوي، امریکایان څه کولای شي له افغان حکومت سره، او افغان حکومت ترې څه غواړي؟ دقیق راته ووایي په کومو برخو کې اوس مرسته کولای شي او څه توقع تنې حکومت افغانستان حکومت به ولري؟
خبره په دې کې ده چې امریکي تعهد چې کړی دی دا ده چې د افغانستان له امنیتي قواوو سره به خپلې مرستې ته مالي مرستو ته دوام ورکوي، د افغانستان وسلوالو قواوو د روزنې او د اکمال دپاره به ژمنې کوي. اما دا په هغه صورت کې ده چې د افغانستان حکومت موجود وي، که افغانستان حکومت موجود وي نو دا مسایل هیڅ معنا نه ورکوي. دا شرایط چې اوس رامنځته شوي دي دا خطا منځ نه دي راغلي، دا فقط د په تېرو وختونو کې اشتباهګانې ډېرې شوي. طالبان د لوغو اشتباهانو استفاده کوي. که د قوتو له نظره وګورئ، د طالبانو د افغانستان د حکومت دی یا د امنیتي قواوو له نظره وګورئ، طالبان دومره لاس بر نه دی، مګر منتها د افغانستان د حکومت د افغانستان د امنیتي قواوو له اشتباهګانو نه، له خلاونو استفاده کوي او د کمزورتیانو استفاده کوي.
د واشنگتن د ملي دفاعي پوهنتون استاد او د افغانستان د کورنۍ چارو پخوانی وزیر علي احمد جلالي و چې امریکا ته د افغان ولسمشر د سفر څخه د توقعاتو په اړه باندې خپل تحلیل له موږ سره شریک
کړ. راپورونه مرکې او تبصرې پر خپل وخت له ازادي راډیو.
اوس هم د اقتصاد نړۍ خبرونه واورئ.
د افغانستان د سوداګرۍ او پنګونې خونه هیلمند ده چې امریکا ته د ولسمشر غنی سفر په اقتصادي او سوداګریزو برخو کې د پام وړ لاسرورنی ولري. د دغه خونی مرستیال یونس مومن نن ازادي راډیو ته ویل تر سپتمبر میاشتې وروسته چې بهرنی ځواکونه له افغانستان څخه وځي د امریکا د مرستو دوام یو مهمه مسله ده. جمهور ریاست هم تمه خوده چې افغان ولسمشر محمد اشرف غنی به امریکا ته د دوه ورځنی سفر په لړ کې له افغانستان سره د امریکا په اقتصادي او انکشافي برخو کې د همکارۍ او پراجلبولو هم بحث او خبرې وکړي. جمهور ریاست نن په یو بیان کې ویلي چې ولسمشر غنی به د دغه دوه ورځنی سفر په لړ کې په بیلابیلو کتنو کې د دواړو هیوادونو ترمنځ د اړیکو په نوي فصل او د اقتصادي همکارۍ په دوام خبرې وکړي. دا په داسې حال کې ده چې امریکا تر دې وړاندې له افغانستان سره د 300 میلیونه ډالرو مرستې اعلان کړي. امریکایي چارواکو ټینګار کړی چې د سپتمبر تر 11 نیټې وروسته به هم امریکا خپل مرستو ته دوام ورکړي. د یکاولنګ د ریسو فوارت د جوړولو کار شپېته سلنه بشپړ شوی. دغه وارت چې د شمال او جنوب دهلیز شمیرل کیږي په ګټې اخیستنې سره به بازارونو ته د خلکو د کرنیزو محصولاتو د لیږد لپاره اسانتیا برابره شي. د افغانستان د فواید عامې وزارت نن په یو بیان کې ویلي چې دغه وارت د 133 کیلومتره په اوږدوالي او 10 مترو په سور د بامیان یکاولنګ ولسوالۍ د سمنګان له د ریسو ولسوالۍ سره نښلوي او د شمال جنوب دهلیز شمیرل کیږي. د آسیا پراختیا بانک د دغه وارد د جوړولو لګښت ورکوي. د دغه وارد د جوړولو کار سناسه شپېته سلنه بشپړ شوی او ټاکل شوی چې تر راتلونکو شپږو میاشتو کې ګټې اخیستنې ته وسپارل شي. او د کابل په شاهزاده سرای کې له ځینو بهرنیو اسعارو سره افغانۍ په دې ډول بدلېږي. یو امریکایي ډالر 90 افغانۍ 15 پوله، یو یورو 90 افغانۍ 10 پوله، یو انګلیسي پاوند 130 افغانۍ 40 پوله، یو سعودي ریال 40 افغانۍ 90 پوله، زر ایراني تومان 3 افغانۍ 10 پوله، زر هندي روپۍ 1.15 افغانۍ او زر پاکستاني روپۍ 1.95 افغانۍ.
ازادي رادیو ته غواګیاستو سم د کرونا په اړه یو راپور. په روسیه کې د کرونا مثبت پیښې په زیاتېدو دي. بندیزونه هم لدی عمله ډیر شوې دي. تر دې وروسته فرانسې روسیا د سری کرخې د هیوادو په لیست کې داخله کړ چې د هیواد ته او لدی هیواد فرانسې ته د خلکو سفرونه سخت شوي. په دې اړه باندې احمد شیبر جزئیات راټول کړي او سره شریکوي. مهرباني.
مننه. د سایبریا په ختیځ کې د بوریاتیا یالت د ټول بندیز امر کړی او فرانسې روسیه د هغو هیوادو پولیس کې داخله کړی ده چې په سره کې شکیده. د سری کرشي هیوادونه هغه دي چې هغه ته سفر او له هغه راتګ ډیر دقیق څارل کیږي چې د کورونا پیښې زیاتې خبرې نشي. روانه میاشت په روسیه کې د کووېډ 19 پیښې ناڅاپه زیات شوې. د جون په لومړیو کې په روسیه کې د کورونا پیښې نږدې 9000 ته رسیدي او د جون تر 13 میاشتې پیښې تر 1200 اوښتې دي. چله دې سره د روسي پيوشمل سیمو کې قرنټین سخته شوې ده. د ماسکو شاروال سرګي سوبیانین په دغه شار کې د اونۍ په پیل کې لګیدلې بندیزونه د جون تر نه بشتمې تمدید کړې دي. بوریاتیا د روسیې یوازنی سیمه ده چې د کورونا وبا له پیل راهیسې په کې څو ځله ټول بند پلی شوی دی. په نومبر کې د دې ایالت والی د دوو اونیو په مخه د سودا او ټول هغه مرکزونه چې بیړنۍ اړتیا ورته نشته بند کړل څو د کورونا وبا د لا خپرېدو مخه ونیول شي. د روسیې د رسمي شمیرو له مخې په دې ایالت کې یو زریه او یا کسان د کووېډ 19 ناروغۍ له امله مړ شوي او ټول مثبتې پیښې 200 سره یو سل او یا تر رسیدلې دي. د فرانسې د حکومت بیان ګابریل اتل پرون وویل چې روسیا او نامیبیا د سری کرشي په هیوادو کې داخل شول چې له دې سره د سری کرشي ټول هیوادونه یو وشتو ته ورسېدل. په دې لیست کې هند، جنوبی افریقا او برازیل هم شامل دي. که څوک له دغو هیوادو فرانسې ته سفر کوي باید د سفر علت روښانه کړي، د کورونا د منفي ټیسټ پاڼه ورسره وي او د وی اونۍ په مخه باید قرنټین شي. د دغو هیوادو هغه کسان چې واکسین شوي نه دي هغه باید لاس ورځ قرنټین شي که نه زر ایرو به جریمه شي. په برازیل کې هم د کورونا مثبت پیښې یو ځل بیا زیات شوې دي. پرون په سلر بر ساعتونو کې تر 115,000 ډیر کسان په دغه هیواد کې په کووېډ 19 ناروغۍ اخته شول. د امریکا متحده ایالاتونو نن برازیل ته د جانسن ان جانسن واکسین 3 میلیونه ډوزه واکسین استوي.
زړګې می غواړي غې ګورانه لات بل ډول دی راغالي نوځي جانا نالات بل ډول دی وراغالي وا نوځي جانا نالات بل ډول دی ډولو سنگار د جن کوم مخ بندونو وړې ډولو سنگار د جن کوم مخ بندونو وړې چې تخفن شي په ځوانالات بل ډول دی راغاڑی نوځي جانا نالات بل ډول دی وراغاڑی وا نوځي جانا نالات بل ډول دی ګران هوادوالو پکور پاتشي څنګه ته د مور پاتشي کورونا دا شان مات
وروزګان کې سلګونه کسانو د افغان پوځیانو په ملاتړ باندې وسلې پورته کړې. دغه کسانو لډلې جنو آزادۍ رډو سره په خبرو کې ویلي چې دوی سولې غواړي او ک وسلوال طالبان جنگونو ته دوام ورکوي نو د افغان ځواکونو ترڅنګ به دوی ودرېږي او د طالبانو پر ضد به وجنګيږي. د دوه کسانو شمیر چې سلګونو ته رسیدې پر طالبانو غږ وکړ چې د سولې لاره خپل کړي. یادو کسانو پاکستان هم په افغان جګړه کې ښکېل یاد کړ او پر پاکستان یې غږ وکړ چې له افغانستان څخه خپل لاسونه د دوی په خبره باندې قطع کړي. اخوا طالبانو بیګا په یو مفصله اعلامیه کې دوه کسانو ته چې د دولت ترڅنګ وسلې اخیستې دي غواښ کړی چې د دوی لخوا به وځپل شي. کڅام افغان دفاع وزارت ویلي له دغو وسلوالو ولسی پاتونوالو با په بشپړ توګه ملاتړ کوي. په دې اړه تفصیل له روزګان واوري.
دا شغونه په ترین کوټ کې د هغه کسانو دی چې د افغان ځواکونو په ملاتړ وسیل ورته کړی دی.
افغانستان هم چې بابا د افغانستان نوم ګټل دی افغانانو
د دغه کسانو چمیر سلګونو ته رسیدي او سپکه او درنې وسلې په لاسونو کې وي. نن د ترین کوټ ښار واټونو ته راوتلی وه او د افغان ځواکونو څخه خپل ملاتړ اعلان کړی. د افغان ځواکونو په ننګ راوتلي دي خلګو پر وسلوالو طالبانو ژغ وکړ چې د زور له لارې د واک د ترلاسه کولو هڅې نه کوي. مولوی حمید الله چې د یادو پاتونوالو مشرۍ کول وی ویل هغه څوک چې د سولې پر ځای د جګړې لارې انتخابوي دی په وړاندې دریږي.
غواړو چې موږ وربند وسی او صلح راسی. دا ټول خلک په دغه پاسونې دا ټول خلک دغه د لپاره ټول سوي دي چې کچیر نه کوي دا ټول خلک دغه خلکو مقابل باندې دغه سلاوی راپورته کړی دي ور خلک هم راځي ور خلک هم دا غشتنه ده دا خلک دغه د لپاره
په اورزګان ولایت کې دغه خلک پر داسې محل د افغان ځواکونو په ملاتړ وسلې پورته کوي چې په افغانستان کې یو ځل بیا په دې وروستیو کې جګړو زور اخیستی او زیات شمیر ولسوالۍ د وسلوالو طالبانو لاسونه تلویدلې او ګڼ شمیر افغان سرتیري طالبانو ته تسلیم سوي هم دي. تا تازه د ورزګان ولایت چارچینی ولسوالۍ هم تیر شپه د وسلوالو طالبانو لاسونه تلویدلې. د 215 متل کلی اردو د یوې خبر پاڼې په خبرولو سره خبر ورکړی چې یاد ولسوالۍ د نظامي شورا او کمیسون د ګډې پرېکړې پر اساس د یادې ولسوالۍ څخه نظامي بیز ترینکوټ ته انتقال کړي او ولسوالۍ طالبانو ته پرېښي. په اعلامیه کې راغلی دی چې په چارچینو ولسوالۍ کې د ملي اردو میشت بیز د خلکو په امنیت کې مؤثریت نه لرلی. هغه پاڅونوال یا ملکی کسان چې د افغان سرتیرو په ملاتړ یې وسلې پورته کړي، هغوی هم پر طالبانو غږ وکړ چې د سولې لاره خپله کړي. دوی وویل چې د اوسني نظام او د جمهوریت ملاتړ کوي او د جګړې پر ځای د سولې غوښتنه کوي.
زه مامن نبیل هم نمیږم، 118 کسان ما راوستل دي چې هر ځای دښمنی اول موږ وزارې ورته کو چې سولحه وکړي، سولحه وکړي، سولحه وکړي. سولحه ونه کړي چې هر ځای هر کمربند هلته به موږ وزه پو خپل د امنیتي ځواکونو سره به موږ وژه پر وژه وجنګېږو.
زه حاجي بسم الله نورزی د حراوت په دراوت پولیس اوسېدونکی یم. زه پر طالبانو غږ کوم چې موږ تاسې ورونه یو د وطن خلک یو، راسئ سولحه وکړو، نور به دا جنگ ته د پای ټپي کښېږدو. دا 40 کاله زموږ دولت در بدل شوی دی، کوټ کوټ شوی دی، ډېرې وینې بهیدلې دي، نور بس دی. خو عامه که تاسې سولې ته غاړه کښېنږدوئ، سولحه ونه کړئ، د زور د لارې څخه مثلاً حکومت غواړئ، دا موږ وعده درکوو چې تاسې نشئ کولای. دا ولس چې راټول شوی دی، نور دا ولس نه غواړي.
دا په داسې حال کې دی چې له دې وړاندې د هیواد د په نورو سیمو کې هم ملکي خلکو د افغان سرتیرو او جمهوریت په ملاتړ وسلې پورته کړې وې، خو طالبانو یاد کسان ملکي نه بلکې محلي او سیمه ییز پولیس یاد کړي وو او د دولت کارکونکي
اوس به هم ورشو نورستان ته. هلته خلک شکایت کوي چې په روغتونونو کې درمل او امکانات نه لري، نو دوی بیرته خپلو دودیزو درملونو ته مخه کړي چې هغه د غرونو لوبوټو او ریښو څخه د درملو لپاره استفاده ده. په دې اړه پام وکړئ یو راپور ده.
اته کلن حاجی محمد سعید د نورګرام ولسوالۍ د مرکز اوسیدونکو دی، وای له څو کالو را په دې خو له محلي درملو او جړلو بوټو څخه خلاص شوی وو او عصري درملو سره به یې خپل درملنه کوله، چې اوس ترې د زیاتو بوټو او طبي درملو نمونه هم هیر شوی. د هغه په خبره چې په روغتي مرکزونو کې د درملو نشتون له ډیرو کلونو وروسته یو ځل بیا د پخواني بوټو او محلي درملو استعمال ته اړ کړی دی.
د غره دوا دغه زیتون ویلنه شمکه او یو بل پرلکوه یغه دغه شی مو استعمالوم، دغه دوا نه په خدای پاک مو ته دوا ګرځوله. اوس هغه شی مو نه ارشو دی، اوس ویلی سره دلته دې ضرورت د کلینیک مو ته نږدې دی، دلته دوا نشته. پیندې شپه و میاشتې چې دغه دوا دغه خارج دی، هیڅ نشته دی. دا خلک ډیر ازورده او په مرکزی کې ټول هغه کې دي په تکلیف دي.
صاحب داد همدرد هم د لویدیز نورستان اوسیدونکو دی، وای په روغتي مرکزونو کې ډاکټران او درمل نشته. سیمو ته غزیدل لارې په لغمان کې د حکومتي ځواکونو او وسلوالو طالبان ترمنځ د جګړو لامل بندې شوې دي. نه څوک بل ځای درمل راوړل شي او نه هم ناروغ روغتون ته انتقالول شي، نو ځکه یې بیرته د جړلو بوټو درملنې ته مخه کړې ده.
ډیر جدي ستونزه ده، دوا نشته ده، ډاکټرانو د ماشونه هم نه دی ورکړل شوی. خلک یو ځل بیا پخوانی د دستور تر غزیدل دي په خو محلي دوا به خلکو جوړو غو استفاده کو. د نورستان خلک یو ځل بیا مغه پخواني حالاتو ته ګرځول شوی دي.
د دوی په خبره چې پخوای د ګېډي دردونو لپاره وینلې، د ملاریا او محرقه لپاره شمکه، د سینه بغل ټوخی او زکام لپاره به مرخنه او نور شیان کارول، چې اوس د همدی شیانو کارول ته بیرته اړ شوی دي. ډاکټران او صحی کارکونکو به اوس د هرې ناروغي د تشخیص او پیژندنې لپاره ځانګړي وسایل او درمل شتون لري، نو باید چې خلک په خپل سر هیڅ ډول دارو ونه کاروي، ځکه چې کېدای شي د ګټې پر ځای ورته زیان ورسوي. دوی وایي د عام روغتیا وزارت او همکار مؤسسه مکلف ته چې خلکو ته په وخت درمل او ډاکټرانو تماشونه ورکړي. د نورستان چارواکي هم وای چې په روغتي مرکزونو کې د درملو د نشټو نو ډاکټرانو ته د ماشونو نو ورکړې ستونزې د عام روغتي وزارت او ارګ سره شریکه کړې ده. خلای هم د حل سرک نه لګيږي، نو دوی هم مجبور شول چې د یادې مؤسسي مسولین څارنوالۍ ته معرفي کړي. د نورستان والی حافظ عبدالقیوم ازادي راډیو ته وویل
پرون مو د اهیټ په نوم باندې دغه شرکت سره د هغوی مسولینو څارنوالۍ ته ورپېژند چې د هغوی سره قانوني چلند وکړي چې د قرارداد مطابق نه دلته دوا اکمال یو نه په وخت ډاکټرانو ته هغوی معاشات ورکوي. او یقینا خلک دلته د ډیرو جدي ستونزو سره لاس او ګریوان دي. په کلینیکونو کې دوایان نشته، اکثر خلک دوایانې د شخصي درملتونونو نه اخلي. خلک مجبور دي چې هر هغه څه وکړي چې د هغوی صحت لپاره مفید وي.
تیره اونۍ هم ازادي راډیو په یاد ستونزه یو راپور برابر کړی و چې پکې د عامې روغتیا وزارت ویان دستګیر نظری د نورستان ټولو روغتي مرکزونو ته د درملو رسولو او صحي کارکونکو ته د 15 میاشتو ماشونو د ورکړې خبره کړې و.
وخت په افغانستان کې د غرمې 12 نیمې شوې. اوس هم اسمت ساروان لاند خبرونه وایي.
سپینه مړۍ وایي سره له دې چې په افغانستان کې د وسلوالو طالبانو له لوري تاوتریخوالی زیات شوی، خو په دې هیواد کې پر میشتو امریکایي ځواکونو حملې نه دي شوي. د امریکا د پوځ لوی رئیس جنرال مارک میلی وایي امریکایي ځواکونه په افغانستان کې د وسلوالو طالبانو پرمختګونه او د دې هیواد امنیتي وضعیت له نږدې څاري. د تاجکستان ولسمشر امام علي رحمان د قزاقستان او ازبکستان له ولسمشرانو سره د افغانستان پر حالاتو تلیفوني خبري کړې دي. د پاکستان د مسلم لیگ نون دلیم راستیال مرشیه او د پخوانی صدر اعظم نواز شریف لور مریم نواز د دغه هیواد د پارلمان د غړي عثمان کاکړ د مړینې په اړه د پلټنو غوښتنه وکړه. د پرون په اسلام آباد کې خبري اعلان او موبایل کې د عثمان کاکړ د مړینې په اړه پوښتنی او شکونه کیږي، نو باید چې په دې برخه کې پلټنه وشي. نیوټرنس رسپانې د ایرانی سرچینو پر اساس راپور ورکړ چې کارات شارته نږدې د ایران د اټومي انرژي پر مرکز برید دی وی کوچنی بی پیلوټ الوتکې په وسیله شوی دی. د دې راپور سره سم تر اوسه پوری په کارش کې د ایران د سنتریفیژونو د ټکنالوژي پر شرکت د حملې مسؤلیت لا چا په غاړه نه دی اخیستی.
لاند خبرونه مو واوریدل. کولای شئ دا خبرونه د ازادي رادیو په ویب پاڼه azadiradio.com کې ولولئ. اوس هم د مخکښ ښځو پروګرام خبريږي.
مخکښ ښځي
یو ځل بیا تاسو ته هرکلی وایم. نن د خبرونی په دې برخه کې د ازادي رادیو اونیز پروګرام مخکښ شذ خبريږي زملالی بشریم. تخنیکی چارې میر احمد صاحب پر مخ وړي. په دې خبرونه کې د نن ورځې لومړی میلمنه هوا علم نورستانی ده چې د کابل پوهنتون د حقوقو او سیاسي علومو څخه فارغه شوی ماستری په نړیوالو اړیکو کې کړې ده. میرمن نورستانی د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسیون مخکنی رئیس هم پاتې شوی ده او نن به د دوی د ژوند او فعالیتونو په اړه له دوی سره خبرې کوو چې همدا اوس را سره پر لیکه ده. نورستانی صاحب ډیر مننه چې تاسو زموږ خبرونې ته راغلاست.
سلامونه و احترامونه تاسو ته وړاندې کوم. تاسو ټول همکارانو ټول اوریدونکو ته وړاندې کوم. خوشحاله یم چې په دې خبرونه کې چې د مخکښې ښځې د خبرونې په نوم د تاسو سره یم.
د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسیون د رئیس په توګه چې کوم دنده تاسو تر سره کړل، کوم کار چې تاسو وکړئ، دغه کار څومره ستونزمن و په داسې حالاتو کې چې انتخابات انتهایی زیات کړکېچن و او ډیر لانجې هم پکښې کې وې؟
دا دنده زما د ټولو دندو نه ډیره متفاوته وه. هغه په دې معنا چې دا ډیره ستونزمنه دنده وه. د افغانستان د ټول نفوس سترګې تا ته وي او د افغانستان د سرنوشت او برخلیک موضوع وه، نو دا ډیره سخته وظیفه وه زما دپاره، ځکه چې دلته د عدالت تامینول، د خلکو رایو ته احترام کول او په ټوله کې بیا په پای کې هم د ولسمشر اعلانول آسانه خبره نه وه. نو دا ډیره زما دپاره ستونزمنه وه او زما دلته به خوږې او ترخې خاطرې طبعا په دې دنده کې زما لپاره ډیرې وې، او دا دنده مې د ټولو دندو نه ډیره سخته او پیچلې دنده وه.
تاسو چې پر کوم وظیفو باندې کارونه کړی دی په خپل ژوند کې، تاسو په نظر تاسو اغیز په کومه دنده کې تر ټولو ډیر وو؟
زما هر دندې ځان تغییر درلودلې، ځکه لومړی کار مې د خبریالۍ نه شروع کړی او الحمدلله تاسو خبریاله ژورنالیست یاست، تاسو پوهیږئ چې دا هم ساده دنده نه ده، انعکاس د ناخوالو، انعکاس د پرمختګونو، دا یو چاته د حقیقت بیانول دا هم آسانه دنده نه و. خو الحمدلله د دې دندې نه بریالۍ راووتلم، د مېرمن د مجلې مسؤله چلوونکې پاتې شولم، او بیا هم د نشرات رئیس د ښځو په چارو په وزارت کې پاتې شولم. دلته ټول د مېرمن د مجلې مدیر مسؤلي ټول د ښځو په برخه کې و. اولته د ښځو محرومیت او د ښځو تاوتریخوالی چې په مقابل کې و، د دې انعکاس کول او د ښځو د ژوند د هر اړخ باندې بحث کول، او خصوصا مهمه د ورځې دغه موضوع چې هغه سرمقاله کې رانغښتل کېدل، دا هم د خپل ارزښت نه زیاته ډکه دنده و، ځکه چې د ناخوالو بیانول و، پکې د ښځو محرومیتونه و، تاوتریخوالی و دا موضوعاتو. اوس له هغې نه زه د پارلمان غړی شوم، هلته د یو ولایت چې هغه د نورستان د شریفو خلکو استازیتوب و، دا هم د مقننه قوې په چوکاټ کې د حکومت په اعمالو نظارت کول، د قانون جوړول او استازیتوب د خلکو چې دې ټول ځان ته مسؤلیت درلوده، د قانون جوړول په ټولنه کې او په زمین کې د حکومت باندې د یاد مثبتو کارونو څارل یا د منفي کارونو څارل، دا هم ځان ته په خپل ځای کې خپل اغیزې درلودلې. وروسته له هغې نه د بشري حقونو د خپلواک کمیسون کمشنر پاتې شوم، چې تاسې پوهیږئ متاسفانه په افغانستان کې یو جنگي حالات دي، هم په هغې وخت کې هم اوس، نو هلته هم چې په هره برخه کې نقص بشري حقونه کېدل، او زه هلته هم د نشراتو چې هغه زما خپل مسلکي اړخ، زه هلته د نشراتو کمشنر وم، دا د اعلامیو صادرول د بشري حقونو د حقوق بشر په نامه یو مجله درلودله، د دې پرمختیول او نور مسائل چې په نشرات پورې اړه درلودل، تاسو پوهیږئ چې بیا هم هغه مسله پکې فوکس کېدله چې چیرته به نقص حقوق بشر کېده، د هغې غږ پورته کول، د تاوتریخوالي د غږ پورته کول، او هغې ورته رسیدګي ته بندا هم په ټولنه کې یو اثر درلوده، او د یو محروم یا د څوک چې مظلوم واقع کېدل، د هغې غږ پورته کول څه د تحریر په بڼه او څه په لایف بڼه، دې هم خپل ارزښت درلوده. اوس له هغې نه د سولې د شورا غړی وم، چې هغه هم تاسو پوهیږئ د افغانستان خلک د سولې لپاره ډېر نیازمند دي، او په افغانستان کې د هر څه نه لومړیتوب د افغانستان د ملت لپاره سوله لري. نو په دې کې هم غړیتوب درلودل چې نن چې نعمت یار صاحب دلته شتون لري، دا زموږ په وخت کې دا کار وشو چې دا وساتتونه وشول، ډېر محلي او د ملات او قمندانان د پروسې د صلح سره یو ځای شو، چې تابند د افغانستان د پاره چې دا د جنگ هر اړخ راځي د سولې سره یو ځای کېږي، تابند تحصیل درلود په هغې وخت کې. موسم که دا کار کېږي، یقینا هم چې دا خبرې اوس هم روانې دي، یعنې دا بې تاثیره نه دي. وروسته له هغې نه هم د یو آزاد اپلای په واسطه چې ما اپلای وکړو، بیا هم خوشبختانه چې د ټاکنو د خپلواک کمیسیون د کمشنری په عنوان د اتو رایو په ګټلو سره چې ډېرې اوچتې رایې وي، زه دلته هغه شومه کمشنره شومه، او بیا هم د آزاد او د ډېر روڼ انتخاباتو په اساس دلته د دوه کالو لپاره رئیسه پاتې شولم، چې همدغه مې قانوني حق و چې باید د دوه کالو لپاره رئیسه اوسم، په قانون کې همداسې تسجیل و. نو په دې خاطر باندې هره برخه یې ځان ته خپلې مهمیتونه لري، چې په هر یو باندې ځانګړي بحث ته ضرورت دی، او الحمدلله ټول د لاسراوړو نه ډک کارونه و چې ما تر سره کړی دي، او په ځانګړې توګه بیا د ټاکنو خپلواک کمیسیون چې د لومړي ځل لپاره یو مېرمن دا جرأت کوي چې همدې پوزیشن ته درېږي، وایي چې سل هغې چې زه په دې باندې متعقنه وم چې دا د افغانستان د ملت د سرنوشت ټاکل دي، اسانه دنده نه ده، اما بیا هم همدا چې په افغانستان کې په دومره مشکلات او چې جنگي حالات دي متاسفانه ډیر مشکلات مونږ لرو سره لاغیم بیا دې ټول ستون سره زدي دندې د پارامتر خکه چې دا پوزیشن باید مخې ته یوسم چې الحمدلله نن تاسو د ستاورد ګورې مونږ د افغانستان د خلکو لپاره منتخب ولسمشر لرو او د افغانستان خلک یعنی هغه څه چې باید افغانستان خلکو ته ورکړ شي وای چې یو رئیس جمهور ولسمشر د افغانستان د پاره هغه کار الحمدلله وشو. دا چې بیا نورې ستونزې او خبرې راځي یا جنګ دا ملریا بعضې نورې ستونزې شته دي دا نو بیا بل اړخ دی. اما د افغانستان خلک ښه چې اوس دی او ولسمشر لرونکي دي چدا خپل ولاسته راوړل.
بله نورستاني صاحب دا تاسو چې اوس خبرې کوي د خپل کار په اړه باندې تاسو ستاینه څومره سي ده؟ آیا تاسو تقدیر سوي یاست؟ تاسو دا لاسته راوړل نه چي دي دغه منل سوي دي؟ تاسو دغه خوشاله یاست؟
هغه چې اوس الحمدلله په افغانستان کې ډیره شبکې ډیره مرمنې په نامو د کار کوي او پروژې لري او په اصطلاح د نورو هیوادونو لخوانه هم یعنی پروژې ورکول کیږي چې هغه مدافعین د ښځو د حقونو دي او د حقاق د حقوق د ښځو لپاره کار کیږي. په داسې حالاتو لکه افغانستان چې دلته رنګارنګ تاوتریخوالی موجود ده، قدمندګیګانې موجودې دي، ستونزې موجودې دي، تاوتریخوالی موجود دی، جنګ موجود دی. په داسې یو هیواد کې په دې دنده کې کار کول یعنی زه دا د ځان دپاره نه وایم چې باید زه تقدیر شوی وای، اما زما تمه دا وه ځکه د یو کمیسیون په راس کې هم یوه میرمن وه او زه هم دلته یوه میرمن وه، موږ یو کمیشنر هم یوه میرمن درلودله. نو په دې عنوان نه چې موږ ټاکنې کړي دي، په دې عنوان چې زه یوه ښځه او په افغانستان کې موږ دومره کار وکړو چې ته باندې د یو ټیم په موجودیت کې هم کړی دی، د یو لاسه ټک نه خیژي، دا واقعیت دی. اما دا چې سړی په راس د یو پوزیشن کې قرار ولري نو بیا ته نیمه کیم دی عمل ته دی او چا خبره تیږي واری دی هم په هغه پوزیشن واری دی، یعنی دا ټول موږ تحمل کړل. نو ما دا تمه درلودله چې نه په عنوان دی چې موږ ټاکنې کړې، په عنوان دی چې زه یوه میرمن یم او په افغانستان باندې هیواد کې حد اقل باید موږ د همدغه ټولنو له خوانه چې هغې چیغې د ښځو د حقاق د حقوق وهي او وایي چې موږ د ښځو لپاره فعالیتونه کوو، یعنی دې وکولی شوای چې په خپل اناس کې ویلي وای چې موږ نه د ټاکنو په نوم باندې موږ په دې نامه چې دغه یوه میرمن وه دغلته دغه پوزیشن ته حاضره شوله او دغه دنده په موافقت سره سرته ورسوله، ټول ریسکونه ټولې ناخوالې په ځان باندې قبول کړلې. موږ دغه یو شاخه ګل یو څانګه ګل موږ د دې لپاره توفه او یا دا محفل نیولې. متاسفانه دا ونه شو چې زه یو د مشرانو جرګې د ښځو د کمیسیون ګلالۍ نور اکبري نه مننه کوم چې ما ته او بیان شنواری ته یو پروګرام ونیو، یو مډال یې موږ ته راکړ چې زه ترې نه ډېره مننه کوم. د دې لخوانه چې هغه د ښځو احساس یې د یو ښځې په مقابل کې وښود او دا د نورو ښځو لپاره د تشویق باعث ګرځي، نورې ښځې تشویقېږي چې دغه دی خو که په دې وطن کې یو څوک کار کوي ارزښت یې ورسره شته دی خلکو سره، نو د ښځو سره خصوصا. نو هغه وشول او یو د ډاکټر تړون چې هغه هم یوه ټولنه لري د هغې نه مننه کوم چې یو مډال ما ته راکړ چې زه ترېنه ډېره منندویه یم. نور نو په تاسف سره چې زمونږ د چا خبره چا هغه پوښتنه ونه کړله چې تاسو مې یو مېرمنې دلته کار کړی دی، موږ تاسو ته یوه غونډه نیولې. متاسفانه دا شی هېڅ ونه شو او زه د دې نه کومه ګیله هم خاصه نه لرم ځکه چې په ما باندې د وطن دینو او زه دا وطن لکه مور غوندې ده او مور په ما باندې حق درلوده. ما د وطن دین د خبریالۍ نه او تر وایندې پورې او تر دغې دمه چې تاسو سره غږېږم چې اوس د کمیشنرې په توګه په دې کمیسیون کې کار کوم، دا د وطن دین ده او زه دا وطن دین به په ډېرې امانتدارۍ، ایمانداری، ملي ګټو ته په وفادارۍ او د ښځو حقوقو ته په احترام دا دنده تر سوچي ما سره به رسوم او بیا هم هر هغه څه چې زما له لاسه د افغانستان د لپاره وشي او د افغانستان د خوځو لپاره وشي او د ملت لپاره وشي زه به نه درېږم او زه خوشبختانه افغانستان کې په ټولو جګړو کې پاتې شوی یم، هیڅ ځای ته مهاجر شوی هم نه یم. د افغانستان ټولې ناخوالې مې په دې خپل وطن کې تیرې کړې دي، او اوس هم افتخار دې لرم چې د خپل ملت سره خوا په خوا په خپل وطن کې یم، او ان شاء الله دلته به یم، توکل په خدای.
اوس به هم زه د دینو اوریدونکو پښتنې راوخلم چې دوی شایي له تاسو څخه لري او ستاسو د فعالیتونو په اړه باندې به ستاسو څخه پښتنې وکړي. یو اوریدونکو را سره دی، مهرباني وکړئ آزادی رادیو ده.
وعلی السلام علیکم. د ملالې جانې د هوا عالم نورستانۍ نمیدغه پښتنه ده چې آیا د څومره وخت په دوه ټولټاکنو په رئیسټوب کې وکړه، او څنګه یې وکولای شول چې دوه رئیسټوب ته ورداخله شو، او د دې کوم اولاد شته کنه د کدو افغانستان کې.
زه صدا محمد تاسو ته تاسو درنی خورتي ته د مینه سلامونه وړاندې کوم. ما خورکې نه کومه دا پښتنه د خدای د مونږ خو میګال نه لري چې ته دې ته برکو، خو مونږ به دا وته کوو چې خدای دې نور هم کامیاب وي، د خدای دې نور تطبیق دل کې چې وطن ته خدمت وکړي. خدای وا پښتنه دا کومه خورکې چې ته ولې شو دې په کاروان کې یا شو دې کې برخه دې وانه خستره لاړه نشي. او بل پښتنه مې داتي نه کوله خور کې چې کا په نورستان کې دا یې مکتبو د پاره څونه خدمت کړې د څه دي کړې دي.
ډیره مننه. سلامونه وړاندې کوم ټول پښتونکو ته ژوند دي. زه مولدون لرم، بلې یو زوی لرم، څلور بزګانی لرم، الحمدلله ټول اولادونه مې تر ماستری او ډاکټورا کچا پوری درسونه ویلې دي. هغه وړه لور مې هم فیلن مارسله د افغانستان کې د ټیپ د پوانډي چې د ترک د مکتب نه فارغ شوه، د زوی مې هم نسانس دی اوس د ماستریز د کلی کوي، او یو لور مې د امریکا په متحده ایالاتو کې د پدای د رادیو ویان د رڼا جان په لور مې په راغه هم د کابل په انتو نه فارغ د ماستر د کار کوي. درې معلوم مې هم د ډاکټورا پروګرام خپل تکمیل ک چې د جنوب د هیوادونو د آسیا د جنوب هیوادونو په پانتون دلی کې په هندوستان کې آنلاین خلاص کړ. اول ته په امتحان کامیاب شوی و. فعلاً د بهرنیو چارو وزارت د مطبوعاتو په برخه کې کار کوي، او لورګانې مې هم لکه زما غوندې د مطبوعاتو په ډګر کې فعال دي ټولې، او دغه څلور لورګانې او یو زوی لرم، او د ژوند د ملګری مې دولس کاله د مخه له لاسه ورکړی دی، او د دې ټول اولادونو تربیه او تعلیم او دیو ته رسیدل ما په خپل سر ته رسېدل. هغه ما په نورستان کې دیار لاس مکتبه په غربي نورستان کې، ځکه زما د پاره دی ډیر لومړیتوب درلوده چې په افغانستان کې اول باید د خوني او روزنی برخه ته ډیره توجه شي. کومه په افغانستان کې لوستي خلګو لرو هلته به مشکلات کم وي، نو په دې خاطر باندې کله چې د بهرنیو چارو فیلی وزیر جناب اکمر صاحب د معرف په وزارت کې شتون درلود، د هغې د خاصې پاملرنې په اساس او زما د هلو ځلو په اساس باندې موږ وتوانېدلو چې د دیارلس ښوونځیو بنسټ کېږدو په غربي نورستان په درې ولسوالیو نورګرام، منډول او دواب کې، چې دا د قومي مشرانو په واسطه مخې ته لاړل، او نور د کلینیکو د مکتبونو د پلونو په دې برخه کې په نورستان کې ډیر کار کړی دی، چې یو دارالمعلمین هم زما په د وکالت په دوره کې ما ورته کار وکړ چې په مرکز پارون کې هغه فیلن شتون لري، او نور د په یو شپخانی مې ورته کار را شروع کړی و. تاسو پوهیږئ چې بعضې کارونه پروژو ته او روپیو ته ضرورت لري، نو هغه د بعضې کارونه به پاتې کېدل، یعنی هغه کوم دوره کې چې موږ وو هغه څه چې وشو وشو، بعضې پاتې شول چې موږ بیا په دویمه دوره کې متاسفانه لاره ورته پیدا نه کړه. او د مرکچی پلاوی په ترکیب کې کوي دا بخوي چې کومه تجربه پکې درلودله، اما کېدې شي چې لازم وي چې مشرانو نو وګڼلې یا کسان چې په تصمیم کې دخیل دي نو ونه شو، یعنی د تجربې له مخې تجربه مې درلودله. او د خپل وخت پښتنې ته خو فکر کوم چې تاسو ملالۍ جانې دقیق ځواب ورکړ، ځکه چې کوم دنده چې تاسو مخې ته وړي تاسو خبرونه ده، دا واقعا ځانته یو ځانګړی خبرونه ده د ځانګړو کسانو لپاره ده چې زه تاسو نه مننه کوم.
افغانستان یو سړی سالار ټولنه د پدې کې هیڅ شک نسته، نو آیا تاسو کله داس احساس کړی دی چې تاسو ستړي سوي یاست؟
ملالې جانې موږ په پښتو کې متل درو کما پښتې تاسو به وتښتې ستونزې خو مې دومره وګاللې واقعا هم د سړی سالار ټولنه خو بیخي ډیره ده متاسفانه دا ټول ستونزې مې فقط کله به چې ډیره ستړي شوم نو ما به ویل چې زه باید ستړي نشم، ځان سره مې بیرته داسې یو تصمیم نیو چې نه زه باید ستړي نشم. ستړیا خو یوې خواته وه، توسیع ډېرې زیاتې وې، توسیع لا هم ادامه لري، توسیع راته ډېرې جوړېدلې، هغه راته ډېر جوړېدل، نو دا هم یو اړخ و. مګم ما د ځان سره به مې همدغه سوچ کوه چې نه زه باید ستړي نه شم، ځکه که زه ستړي شم دا د افغانستان د ښځو ناکامي ده. که زه د دې نه یو قسم ناامیدي راته هغه راکي لاس راکي چې دا څه حال دی، زه په څومره ستړي یم، دا څه رقم حالت دی زما مقابل کې، بیا هم دا د افغانستان د ښځو لپاره نه. زه باید د افغانستان په تاریخ کې دا ثابته کړم چې د افغانستان مېرمنې کولی شي چې په هر پوزیشن کې په ډېر متانت په ډېر جرات، لکه چې موږ په تاریخ کې ملالې درلودلې او نازو انام درلوده، زرغونه انام درلوده، همدا قصې باید دا تاریخ موږ ژوندی وساتو او زه باید ستړي نشم. د همدې په خاطر باندې چې دا یو تاریخي دنده وه، په همدغه یو نوم چې زه دغه هغه ژوندي نشي ونشي ساتلی او خلک وایي چې دغه ښځې نشي کولی، ده په دغې خاطر راته ډېرې ستونزې جوړېدلې. اما الحمدلله ما د ستونزو په مقابل کې مبارزه وکړه او راووتم. کوم هدف چې د افغانستان یوه مېرمن یو وثیقه د افغانستان منتخب ولسمشر ته ورکړي، هغه ارمان پوره شو. په اصطلاح د افغان د ښځو ارمان و چې یوه ښځه باید همداسې یو ستر کار وکړي. دا کار ما وکړ او دا کار به ډېرې ستونزې و هغې وخت کې هم درلودلې، اوس به هم لري او په راتلونکي کې به هم لري، ځکه دا انکار نه منونکي یوه خبره ده، ځکه چې ټول ټاکنې همیشه ټول ور باندې مثبت فکر نه کوي او تعداد به پی کوي او تعداد به نه کوي. اما مهم د انسان خپل وجدان، امانتداري او د افغانستان خلکو او ملي ګټو ته وفاداري ده، دا ډیره زیاته مهمه ده.
ډیره زیاته مننه اوریدونکو. زموږ میلمنه هوا علم نورستانی تاسو واورید. زموږ د دې خبرونې دوهمه میلمنه اغلی کرشمه نظیمی ده چې د ننګرهار پوهنتون د انجینری برخې استاد ده او په دغه ولایت کې مدني فعال ده. کرشمه نظیمی صاحب هم دا اوس را سره پر لیکه ده په پوهنتون کې د انجینری په برخه کې. د یوې ښځې لپاره استادی څومره یو ستونزمن کار دی په افغانستان کې، په ځانګړې توګه په ننګرهار ولایت کې؟
سلامونه تاسو او د ازادۍ رادیو ټولو محترمو اوریدونکو ته وړاندې کوم. ډیره مننه چې زم یو ځل بیا په دغه خبرونه کې ملمنه کړې یم. د انجینری پوهنځي، د ننګرهار پوهنتون انجینری پوهنځي کې، یا د افغانستان په سیر هیواد کې د انجینری پوهنځي کې، د میرمنو لپاره د شتون دی یا د یو استاد په صفت شتون چې دی، دا معلومدار چې د ستونزو درلودونکي دی. اول خو په دې چې خلکو ته باید قناعت ورکړي چې زه ولې انجینری لولم، په ټولو باندې د دې په ځای چې څوک را تشویق کړي، همیشه دا خبرې اوري چې یا یې لوستلی نه شي او یا هم دا پوهنځی د ښځو لپاره کوم ښه راتلونکی نه لري او نشي کولی چې په دې برخه کې کار وکړي. نو د پایل څخه، د لوستلو د پایل څخه نیولې تر دغه هدف پورې زیاتره وخت د عامو خلکو له منفي نظریاتو څخه سره مخ شوی یم او مخ کېږم. دا اوس هم خو خوشبختانه وروسته له دې څخه قدم کې خپل ځان ثابت کړی دی، یا هم په بریالیتوب سره د ښځیتوب یا دغه د خزینه په حیث په هیڅ پړاو کې د ټولو همکارانو څخه یا خپلو همصنفیانو څخه مې کوشش دا کړی چې ځان وروسته پاتې نه کړم. نو هغه کسان چې ما سره نږدې پاتې دي، تر ډېره حده دوی خپل قناعت ترلاسه کړی دی او زه دغه زما په شاوخوا کې کسانو له داسې پوښتنو څخه وو زه خوشبختانه خلاصه شوې یم. خو مګر بیا هم چې کله زه داسې د ناشنا خلکو یا هغه کسان چې دغه موضوع ورته نوې ښکاره کېږي چې په انجینری کې ښځینه، هغه هم بیا په دوستادۍ په برخه کې،
بیا هم تر ډیر هغه لپاره دا سوال برانګیز ده. نور غیر د هغه څخه د مسلک په لحاظ د ښځو لپاره زما په نظر دا چې انجینری او ستونزمن مسلک دی، خو که چېرته ښځو ورته علاقه ولري هېڅ ستونزه نه لري. ستونزمن دی په دې که نارینه که ښځینه د دواړو لپاره که چېرته علاقه ونه لري اعتدال یې ورسره نه وي نو سخته ده. مګر که چېرته علاقه مندي اوسي نو زما په نظر دا هېڅ ستونزه نشته دی په دې برخه کې.
کرشمه جانې، تاسو که د خپل کورنۍ د ملاتړ په اړه یو څو خبرې وکړئ. په ډیری مواردو کې موږ او تاسو وینو چې کورنۍ داس تمه لري چې نجونې یا په ټوله کې اولادونه یې په یوه مشخصه برخه کې باید درس ووایي او بیا کار وکړي. تاسو د کورنۍ د ملاتړ په اړه یو څو خبرې وکړئ چې څومره مهم دی د کورنۍ ملاتړ چې نجونې باید لوړې زده کړې وکړي او د خپل خوښې مسلک انتخاب کړای شي.
د کورنۍ ملاتړ زما په نظر 50% د یو کار یا یو شخص په مخصوصا د خزینه په شکل د خزینه په حیث باندې دا موثر تمامېدلی شي. په دې چې که یو څوک علاقه ولري مګر کورنۍ هغه ملاتړ ونه کړي، هغه همیشه د پرېشار یا فشار لاندې هغه تشویق نه کړي، نوانه شي کولای چې ځان هغه خپل کم استعداد چې لري د هغه استعداد نه 100% استفاده وکړي. نو زما په نظر کورنۍ لپاره دا ضرور ده او دا ډیره مهمه ده چې کورنۍ د خپل اولادونو د استعدادونه وپیژني، د هغوی علاقې وپیژني او د هغوی د استعداد او علاقې مطابق هغوی په هغه مسلک کې ملاتړ وکړي، تشویق یې کړي او سپورت یې کړي، نه دا چې د هغوی مخنیوی وکړي او د خپل خوښې مسلک ته مخه د دې په زور یا په فشار سره هغه ته مخې. ځکه داسې کس هېڅ وخت نه شي کېدلی یا ډېر به کم موږ وګورو چې داسې کس په ژوند کې بریالی اوسي. دا مهمه نه ده چې یو څوک ډاکټر اوسي، یو څوک انجینیر اوسي یا بل هر مسلک کې. مهمه دا ده چې هر مسلک کوي په افغانستان کې. دا مثلا طب د ښځینهو لپاره یو لوړ مسلک دی او انجینري مخصوصا د نارینهو لپاره. مګر زه دا وایم که هغه تعلیم تربیه یي، که هغه درمالوي وي، هغه که چېرته اقتصاد وي، حقوق پوهنځی وي، که هره بله پوهنځی وي چې د چا ورسره علاقه یي، کورنۍ ضرور ده چې مهمه دا ده چې کورنۍ ملاتړ وکړي تر څو اولادونه یې په همغې برخه کې په راتلونکي کې بریالي اوسي. او دا ډېره مهمه مسله ده.
په افغان ټولنه کې انجینرانو ته څومره اړتیا ده، په ځانګړې توګه ښځینه انجینرانو ته؟
زما په نظر باندې دا ډیره مهمه ده چې دا چې افغانستان یو جنګ ځپلی هیواد دی. موږ ګورو مخصوصا په ساختماني برخه کې چې موږ ګورو، یا په نورو پرمختیایي برخه کې موږ ګورو چې افغانستان له هر نگاه څخه ویجاړ شوی و. خو ځخانه ښه ناڅه اوس بېرته رامال شوی را جوړ شوی دی، مګر بیا هم دغه جوړېدنه معمولا ډېرو ځایونو کې دا غیر مسلکي دی یا غیر معیاري ده. نو زما په نظر تکړه او پروفیشنل انجینرانو ته، هغه که ښځینه وي که نارینه وي، دواړو ته ضرورت دی. زه دې نظر یم چې که چېرته موږ په هر مسلک کې دواړه ښځینه او نارینه وو شتون داسې دی لکه دوه لاسه، لکه څنګه چې د یو لاس څخه موږ نشو کولی په اسانۍ سره کار واخلو، نو په هغه که انجینري مسلک کې هر مسلک کې د دواړو شتون دا ډېر مهم دی. مخصوصا زه په دې نظر یم چې په ډیزاین برخه کې یا ډیکوریشن چې دا د انجینري یو ډېره مهمه برخه ده، په دې کې موږ زیاتره ښځینه نسبت نارینه وو ته ښه ځلیدلې دي یا ښه ثابتې شوې دي. که چېرته موږ د نور دنیا انجینرانو ته یا هغې برخې ته وګورو، نو زما په نظر او په اول سر کې موږ ویلی شو چې افغانستان لپاره انجینري یا د انجینرانو شتون، د تکړه او مسلکي انجینرانو شتون دا ضرور دی، او تر څنګ یې هم ښځینه او هم نارینه انجینران باید موجود وي.
ډیر مننه کوم اوریدونکو. د مخکښ شدزی پروګرام وخت پای ته رسیږي. زموږ له میلمنو هوا علم نورستاني او کرشمه نظیمی صاحب څخه ډیر مننه چې په دې خبرونه کې لمر سره خبري وکړي. بل اونۍ به بیا له تاسو سره یو تر بیا مو پر خدای سپارم.
یو شی ټول ملت ته ورپکوته کوم چې ستاسو متحد بودن ستاسی یوال ستاسی د نجات لار ده
چې د نور ادارات چې د حکومت تر تسلط لاندې کار کوي دی مونږ دې ته وحسه
ملاقات اولی کې در شام آباد صورت گرفت افغانستان و طالبان.
اگر ما اشتباه نکنیم تا هنوز ما شما قانون بانکداری نداریم.
نور اگر سیاست مداران چه میشه افغانان په ژبې او په قوم او په سمت په تنظیم باندې بیشی باید دوی اتدا فرصت ورته کړی.
تاوده سیاسي او ټولنیز بحثونه د ازادي په چپو کې پروګرام کې هر پنځشنبه د کابل پر وخت د مبشین له 2 تر 4 بجو له ازادي رادیو.